دارد در یک ساعت دیگر. سال محمد سال با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
دیر مننه ستار فروغ تاسیستر مسید آزادی رادیو اردن کو تزمل خواه سلام دخ پروانه تر نوه بجوده. با راپرونی که اوری چه دی انتخابات اصلاحات و کمیسیون وی چه ولسمشر محمد اشرف غنی دی کمیسیون للس و رندیزون چخه وی منه لیدی. نندشن بعد دا وجه اسمبلیش پر سمد سپتمبر اومه. با پیل کل محمد قسیم سولمال نه دا افغانستان سیمی اوناری خبر نوری.
پا سر که ده مهمو خبرونو سرخطونه ده افغانستان ده ملی امنیت سلاکار خبرداره ورکرده چی پسیمه که ده امنیت ده تنگش پا مقصد ده لرشتینی همکاری پرته با ده افغانستان هیچ گوانده پا امن که نوی ده هلمند امنیت قماندانوی چی پا موساکله و لسوالی که ده افغان زوکونو پوزی عملیات رواندی او پرون بیا هم زرگونه کدوال چی جره پا سوری افغانستان و عراق که ده جگلو لکبل بزای سویدی جرمنی تا ورسیدل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداري ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. محمد حنیف اتمر ویلي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان ګاونډیان رښتینې همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي ښاغلی اتمر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي له مرستیالې لورا مایلز سره په پرونۍ کتنه کې دا څرګندونې وکړې. بیان په کتنه کې د میرمن مایلز له قوله لیکي چې وایي امریکا به د تروریزم او افراطیت په ځپلو کې د افغان حکومت له پروګرامونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان یو بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګر ورځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستان غوښتي و چې په خپل قلمرو کې ډېره وسلوال تروریستان وځپي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار کوي او له پاکستان غواړي چې په خپل قلمرو کې ډېره غ تروریستي ډلې وځپي چې د افغانستان پر ضد جګړه اعلان کړې ده. په تیرو څو اونیو کې په کابل کې د وسلوالو طالبانو د حملو له لړۍ وروسته چې افغان چارواکو پر اسلام آباد سختې لفظي حملې وکړې د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ترنګلې سول. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان ویلي چې کابل او اسلام آباد د اعتماد جوړونې لپاره ګډ کار ته اړتیا لري او په دې برخه کې توافق هم کړی دی. د فساد پر ضد مبارزې دو مؤسسو پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. ګلوبل ویچنس او انټیګریټي واچ ټولنه پرون ویل چې د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل کې د شنبې پر ورځ د نړیوالو مرستندویانو په ګډون غونډه کې د افغانستان د قانونو د ساتنې او پرمختګ لپاره کومه مشخصه طرحه وړاندې نه کړه. د غونډې چې د افغانستان د اقتصاد، امنیت او ټولنیزې بیارغونې له چارو سره د مرستندویو یو څلوېشتو هیوادونو او یو لسو غیر حکومتي ټولنو استازو ګډون پکښې کړی و. د افغان حکومت د اصلاحاتو د ژمنو پر عملي کېدو خبرې وسوې. د څه باندې یو ټریلیون ډالر په ارزښت د افغانستان طبیعي زیرمې د هیواد د اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره خورا مهمې ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې په قانونو کې د کیندنو او غیر قانوني فعالیت له کبله طالبان د لسګونو میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي چې له مخدره موادو وروسته یې همدا د عواید مهمه سرچینه ده. د هلمند امنیت قماندان وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي. پاسوال نبیجان ملاخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې د ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له وجوده پاک سوې نه وي.
افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله موساکله کې انشاءالله دا تصویري عملیات تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو یو نفر په مستقله په ولسوالۍ کې تر هغه پورې ادامه لري څو پورې چې سوله ییزه فضا په مستقله کې د مستقله د باتو وروسته رامنځته.
په موساکله کې د ملي پولیسو عملیات وروسته له هغې پیل سول چې وسلوالو طالبانو پر د ولسوالۍ حملو ته زور ورکړ. جنرال ملاخیل وایي چې دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي او نړیوال پوځیان برخه نه پکښې لري. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری په سوریې، افغانستان او عراق کې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي جرمني ته ورسېدل. اکثره دا کډوال چې له هنګري څخه اتریش او له هغه ځایه جرمني ته ځي له څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وه. جرمني چارواکو پرون وویل دوی تمه لري چې څه باندې 10,000 نوي کډوال به جرمني ته ورسېږي. په داسې حال کې چې وړمه ورځ 11,000 کسان د هېواد ته ورسېدل. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي نړیوال او په تېره اروپایي هېوادونه بشري او تاریخي دنده لري لاغو کډوالو سره مرسته وکړي چې د دوی سرحدونو ته رسیدلې دي. روحانی په یو بیان کې چې د پر ویپانه خبره سوی ویلي، خوښ یو چې اروپایي هیوادونه د بې ځای سو کډوالو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، او د هیله مندی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه به هم له دې بهیر سره یو ځای سي. روحانی چې د هنګری له نوي سفیر سره په کتنه کې خبرې کولې، همداراز ویلي دي چې ایران تر بل هیواد زیات د سیمې له هیوادونو څخه کډوال منلي دي. په ورته وخت کې د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پر اروپایي ټولنې د سوریې د جګړې د کډوالو د لږې برخې د منلو له کبله انتقاد کړی. داود اوغلو د جرمني فرانکفورټر ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلی دی چې ترکیه د سوریې او عراق د جګړو څه باندې 2 میلیونه کډوالو ته ځای ورکړی، خو نوموړی وایي هڅه کېږي چې د دې کډوالو ټولې ستونزې د ترکیې غاړې ته واچول سي. د سوریې د بحران له کبله بې ځای سوي شاوخوا 4 میلیونه کډوال په ترکیې، اردن او لبنان کې د کډوالو په کمپونو کې میشت سوي دي. داود اوغلو ویل ترکیه چمتو ده چې له خپلو اروپایي متحدانو سره د کډوالو د ستونزې په حلولو کې همکاري وکړي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د هغه یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نښته کې 9 پولیس او 13 وسله وال وژل. د دفاع وزارت د پخواني مرستیال عبدالحلیم نصرزاده د موندلو لپاره عملیات د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 150 کیلومتره کې په غرنۍ سیمه کې روان دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نصرزاده او ملګري یې پر یو سلاکوټ او د پولیسو پر یوه سټیشن د جمعې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته د رامد تنګي خواته تښتېدلې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نظرزاده 2 ملګري نیولې دي. د تاجکستان حکومت نظرزاده تورنوي چې له افراطي وسلوالو سره یې لاس یو کړی، او همدارز ویلی دي چې له نوموړي سره یې 130 تنه پلویان هم ملګري دي، خو د شنبې په ورځ چارواکو اعلان وکړ چې یوازې 8 تنه له نوموړي سره پاتې دي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د لومړی ځل دی چې د عراق پوځ له امریکا څخه رانیول سوي F-14 ډول جنګي جټ الوتکې کاروي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د عراق ستاینه وکړه چې د ده په وینا د دې سختریزې ډلې په وړاندې دغه الوتکې په بریالی ډول کارولې دي. د دغه هوایي حملو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د عراق د هوایي ځواکونو یو جنرال انوار هما امین د فرانسې خبری اژانس ته پرون ویل د عراق جنگی الوتکو په تیرو 4 ورځو کې 15 هوایي حملې کړې دي. امین ویلي په صلاح الدین او کرکوک ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پرمختللو وسلو کارونې د پام وړ نتایج ورکړي. دا اټکل وکړ چې دغه جټ الوتکې به په راتلونکو کې د عملیاتو پر اجرا مهم اغیز ولري. او د کوردستان د کارګر ګوند سختریزو وسلوالو ادا کړی چې 15 ترکی سرتیری پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یوه کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي. پی کی کی چې غیر قانوني ګوند اعلان سوی د غیلان په انټرنیټ کې کړی او ویلی دی د دوی وسلوالو د حکاری ولایت په مربوطاتو کې دغه کاروان ته کمی نیولی و. ترکیې په رسمي ډول په دې برید کې د تلفاتو ارقام نه دي خبره کړي، خو د دې هیواد پوځوي جنگی الوتکو یې په ځواب کې د کردانو پر 12 اهدافو بریدونه کړي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی د دې کمیسیون تقریبا ټول وړاندیزونه منلي.
وه موریده نافذ کیږي، درې موریده په پرنسپ کې منل شوی دي، په تخنیکی لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو 2 میاشتو کې به نهایي کیږي.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی.
موسمه کورو ته تلای نو څو ګدانې پرې نو څو ګننه ام سایله خبر نه ده. شهیدان په کور کې پراته، زخمیان ټول شهیدان شول.
ځینې افغانان د نړیوالې ټولنې برخلاف په تیرو 11 میاشتو کې د ملي یووالي حکومت له فعالیتونو راضي نه دي.
هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړې متاسفانه اجرا نه کړې. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې ده.
نور مسایل هم تیرو د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون له لس وړاندیزونو څخه وایي منلی دي. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي وایي چې سیاسي ګوندونو ته د ولسي جرګې د څوکیو د ویش او پاتې نورو دوو موردو په اړه نوې طرحه به له بیا غور وروسته ولسمشر ته وسپارل سي. احمد تکل او نور جزئیات.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر وایي افغان ولسمشر پرون په یو فرمان کې د رای ورکولو د اوسنیو کارتونو د باطلولو په ګډون د دې کمیسیون لخوا د وړاندې شویو لس وړاندیزونو اووه ومنل. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون څه موده مخکې لس وړاندیزونه حکومت ته وسپارل چې د دې کمیسیون د مشر شاه سلطان عاکفي په وینا له خلکو، مدني ټولنو او څېړونکو سره د مشورو پر بنسټ یې برابر کړي. خاغلی عاکفي پرون د ولسمشر د فرمان له خپرېدو وروسته ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې حکومت د دوی تقریبا ټولې غوښتنې منلې دي.
ټول لس موریده سره د کابینې لخوا په پرنسپ کې منل شوي دي او د اغل جملې څخه اووه موریده یې نافذ کیږي او پاتې درې موریده په پرنسپ کې منل شوي دي، خو یو څه په تفصیلي ډول باندې په تخنیکي لحاظ په حقوقي لحاظ او په عملي لحاظ څېړنې غواړي او هغه به انشاءالله د رئیس جمهور د حکم هدایت سره سم په راتلونکو دوو میاشتو کې به هغه هم انشاءالله نهایي کیږي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په طرحه کې مهمې غوښتنې داوي چې د ولسي جرګې 15 اتیا څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړي شي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکړل شي، د رای ورکولو کارتونه د باطل او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکونکو فهرست جوړ شي. همدارس د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو په مرکزي او ولایتي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې ده. د عاکفي په وینا د ولسمشر په فرمان کې د رای ورکولو د شاوخوا 8 میلیونه جالي کارتونو د بوتلان او د تابعیت د تذکرې له مخې د رای ورکولو، د اسانه رای ورکولو لپاره د رای پر مرکزونو د بیا غور، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د رای ورکولو پر بهیر د غوره څارنې په مقصد د ښوونځیو او پوهنتونونو د استادانو او محصلینو د استخدام په ګډون د کمیسیون اووه وړاندیزونه منل شوي، خو عاکفي زیاتوي چې پاتې درې طرحې به له غور وروسته بیا ولسمشر ته د تایید لپاره واستول شي.
چې باید نورې څېړنې هم پر وکړو. موږ خپل کار په مستقل ډول کوو، یوازې د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوس وار د اجرائیه ریاست له لارې ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له موافقې سره سم د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاح دنده لري، ځکه د حمل د شپاړسمې له انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل او په دوهم پړاو کې بیا د درغلیو ادعاوې وشوې، د افغانستان د انتخاباتو پر نظام د خلکو باور له منځه ولاړ.
په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي ولسمشر د دې کمیسیون له لس وړاندیزونو څخه اووه منلی دي. د دې کمیسیون په طرحه کې مهم وړاندیزونه دا وه چې د ولسي جرګې 15 اتیا څوکۍ باید ګوندونو ته ځانګړې سي، د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ورکول سي، د رای ورکولو اوسني کارتونه د باطل او د رای ورکونکو فهرست د تابعیت د تذکرې له مخې جوړ سي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلی عاکفي په پیل کې د خپلې طرحې پر هغو مواردو رڼا واچوله چې د ولسمشر په پرونی فرمان کې تایید شوي.
یو خو دا د رای ورکونکو د فهرست یا لیست جوړول دی، دا مسله ډېره مهمه ده د افغانستان د انتخاباتو لپاره، ځکه چې د رای ورکونکو لیست او فهرست نه وي موجود نو نه رای ورکونکی پوهېږي چې څو تنه کسان به په دې حوزه کې رای ورکوي او نه به رای اخیستونکي ته پوهېږي. باید اصلا د تابعیت د تذکرې پر اساس باندې نوملړ ترتیب شي او د هغو هیوادوالو لپاره چې بنا پر مختلفو دلایلو باندې تر اوسه پورې تذکرې نه لري، د هغو لپاره باید انتخاباتو کمیسیون په خپل وخت کې چې ثبتنام کوي داسې لارې چارې وسنجوي چې د هر چا د هویت په تثبیتولو سره هغوی ثبت کړي، تر څو هیڅ زموږ یو هیوادوال هم د خپل حق څخه چې د هغه حضور او ګډون دوی په انتخاباتو کې محروم نه شي.
بله، نور موارد مې راغلي.
په عین وخت کې د موجوده رای ورکونې د کارتونو کمیسیون ډیر مزر دی ځکه چې خپل د انتخاباتو د کمیسیون په قول او اعتراف سره شاوخوا 8 میلیونه جعلي کارتونه د خلکو سره په بوجۍ کې ذخیره شوي دي چې هغه د انتخاباتو په جریان کې د فرصت په شتون سره کېدای شي چې استفاده ورنه وکړي او دا د سترو درغلیو باعث ګرځېدلی شي. نو په دې خاطر وړاندیز شوی دی څو دغه کارتونه باطل شي په پرنسپ کې.
د میرمنو لپاره د ولایتي شوراګانو د سیټونو ځانګړي کول او همدارس احزاب ته د ولسی جرګې د څوکیو ورسپارل په دې مواردو کې ولسمشر ستاسو پیشنهاد څه ډول ارزیابي کړای؟
بالکل، د شجو لپاره په ولسوالي شوراګانو کې او په ولایتي شوراګانو کې د 15% ونډه منل شوی ده د کابینې لخوا، د ولسمشر لخوا، او دا به تخنینی فرمان سره نافذیږي. دې کې قطعا دغه نسته دی، او د انتخاباتي نظام بدلول چې دغه موجوده نظام څخه و پارالل یا موازي نظام ته، چې په هغه کې درېیمه برخه د څوکیو د ولسي جرګې به ورکول کېږي سیاسي ګوندونو ته، په پرنسپ کې د کابینې لخوا دا خبره هم منل شوې ده. اما څرنګه چې دا ډېر یو پیچلی کار دی په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو تدبیر بنیول کېږي، نو دا یو څه تخنیکي، عملي او نورې څېړنې غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې باید بیا تفصیلي طرحې وړاندې شي.
بله، د ولسمشر په پرونی فرمان کې ښاغلی عاکفي، هغه پاتې موارد چې دا به اجرا ستاسو کمیسیون بیا کار پې کوي او خپل نوې طرحه به راوړاندې کوي، دا کوم دي؟
د رئیس جمهور هدایت دا دی چې خپل وړاندیزونه به بیا موږ لکه دا اوسوار د اجرائیه ریاست له لارې او د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کوو. یو مورد دا دی چې موږ پیشنهاد لرو څو د شفافیت د تامینولو لپاره یو بنسټ یا یو کمیټه یا یو نهاد جوړ شي، کله چې پر پریکړو باندې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ شخړه پیدا کیږي او یا د انتخاباتو کمیسیون د شکایاتو د کمیسیون پر پریکړو باندې قانوني اعتراض کوي، یو مرجع باید موجود وي چې دغه وخت کې یو ډول قضاوت وکړي چې څوک په حق دی. او همدارنګه که چیرې چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو باندې، یعنی پر کمیشنرانو باندې، اعتراض او شکایت واردېږي، نو په هغه صورت کې هم باید یو مرجع وي چې دا مقدماتي څېړنې وکړي، ترڅو داسې نه شي خدای ناخواسته چې هر کمیشنر به بیا هر ورځ محکمې ته معرفي کیږي او هلته به د کمیسیونونو هغه استقلالیت هم له منځه ځي او هغه فیصله سره بې طرفي هم له منځه ځي. نو دغه موضوع یو څه نورې څېړنې هم غواړي چې باید وکړو. دوهمه خبره دا ده، په پرنسپ کې زموږ پیشنهاد په دې باره کې چې انتخاباتي حوزې د نننه په ولایتو کې وړې شي، دا موضوع هم په پرنسپ کې ومنل سوله، خو د دې لپاره چې بیا تر اوسه پورې دقیق نفوس نه معلومیږي او همدارنګه په اطرافو کې د ځینو ولسوالیو ترمنځ د سرحدونه درست نه دي ټاکل شوي، نه دي تعین شوي، په دې خاطر باندې دغه وړاندیز هم په پرنسپ کې منل شوی، اما بعدي عملي جنبې باید وڅېړل شي او بیا تفصیلي طرحه وړاندې شي. او درېیمه مسله همغه د نظام بدلول دی چې باید سیاسي ګوندونو ته درېیمه برخه ورکول کېږي. دغه موضوع هم د خپل پیچلوالي له کبله او دا چې لومړی ځل په افغانستان کې داسې حالت راځي، دا هم یو څه نور عملي اړخونه یې څېړل غواړي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به ان شاء الله کمیسیون کار پر کوي او خپل تفصیلي طرحې بیا د ملي یووالي د حکومت او مشرتابه ته وړاندې کوي.
د انتخاباتو دوه کمیسیونونه، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون، ستاسو د کمیسیون له موجودیت نه یو څه ناراضه دي. تاسو فکر نه کوئ چې د هغو صلاحیتونه د قوانینو د جوړولو او اصلاح په برخه کې یو څه محدود شوي؟
زه فکر کوم چې زموږ هیوادوال باید په دې اړه فکر وکړي چې اصلا ولی او د چا له لاسه دغه ضرورت پیدا شو چې دغه ځانګړی کمیسیون جوړ شي تر څو اصلاحات راولي د افغانستان په ټاکنیزو چارو کې. نو که په دغه باره کې زموږ هیوادوال او هر بل څوک چې ناراضه دي یو څه فکر وکړي، زه فکر کوم چې بیرته به راضي شي و دې ته چې بالکل دا کار یو ضروري کار دی او د ملي یووالي حکومت مشرتابه مجبور دی و دې ته چې دغه کمیسیون ایجاد کړي او همدارنګه وړاندیزونه ومنل سي او په دې ترتیب سره ترسو پاینده کې د افغانستان چاکنې بې غلوغشه بې درغلیو او که سل فیصد نه وي اقلا یو څه خو یې کچه چټه سي. نو زه فکر کوم چې دا سوال به په هغه صورت کې ټولو هیوادوالو ته په شمول د هغو دوستانو چې ناراضه دي حل به سي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاکفي و.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د تازه تغیراتو لړۍ پیل شوې چې تر اوسه د ځینو ریاستونو لپاره نوي رئیسان په دندو ګمارل شوي دي. شاه محمود شنوري دغه مسله تعقیب کړې. راسره د ټلیفون مستقیم تماس کړي. شنوري صاحب، سهار په خیر. دغه بدلونونه پر کوم اساس پیل شوي؟
ډېر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ننګرهار کې تېره اونۍ دغه بنسټیز تغیرات چې هغه د ننګرهار پوهنتون لپاره د نوي رئیس ټاکلو، چې هغه ببرک میاخیل ورته وټاکل شو، همدارنګه د اصلاح محکمې دپاره رئیس وټاکل شو، او دې سره خوا کې د فوایدامې ریاست دپاره رئیس وټاکل شو. ولسي اداره وایي چې دا تغیر او تبدیل د دغه یو لړۍ دوی پیل کړې ده او نور به هم دوام وکړي. که تاسو اورېدلي وي، مخکې موږ رپورټونه ورکړو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته راتګ د هغه سفر وځنډېده. هغه وخت هم ویل شوي وو چې د ولسمشر د سفر موخه همدغه ده چې په ننګرهار کې بنسټیز تغیرات راولي. کوم معلومات چې هغه وخت خپاره شوي وو، شاوخوا دیارلس ریاستونه او همدارنګه یو شمېر ولسوالان وو چې دا له دندو ګوښه کېږي او پر ځای به نوي کسان ګمارل کېږي. خو دا چې د ولسمشر سفر وځنډېده، اوس داسې ویل کېږي چې دغه لړۍ شروع شوې ده او له تېرې اونۍ راهیسې و. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې هم ځینې تغیرات چې لا اوس مشخص نه دي چې څوک ورته ټاکل کېږي، چې هغه د معارف ریاست یا د ښاروالۍ لپاره دغه دغه سرپرستان به په دندو ګماري.
خلک څه فکر کوي چې دغه تغیرات به څومره وکولی سي پر امنیتي وضعیت تاثیر وکړي؟ دغه لاس د اداري فساد په مخنیوي کې به څومره تاثیر ولري؟
له دې وړاندې چې ولسمشر ننګرهار ته راغلی وو، د ولسونو غوښتنه ګر چې وو د دوی ټولو په همدې باندې وو چې په ننګرهار کې باید بنسټیز تغیرات راشي. ځکه ننګرهار هغه ولایت دی چې په دې کې ډېری داسې ریسان چې هغوی لس کال تر دیارلسو کالو پورې چې په هغه یو اداره کې تېر شوي دي، او دوی ورته د ټیکهدارې نوم ورکړی دی چې ځینې کسان چې دي هغوی بیخي د هغه ادارو ټیکه یې په غاړه اخیستې ده. د خلکو غوښتنه هم همدغه ده، که چېرې دغه تغیر او تبدیل لا شي نو په دغه ادارو کې چې د فساد خلک شکایت کوي نو د فساد ریښې به ورسره هم راکمې شي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. بلخوا په کندهار کې د نورو تودو سیمو په څیر نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې په دې ولایت کې د 1465 ښوونځیو له ډلې څخه 1940 ښوونځي تړلي دي. د مسلکي ښوونکو کموالی، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، اداري فساد او په اداري برخه کې د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنې په دې ولایت کې په تعلیمي برخه کې لوی ستونزې ګڼل کېږي. محمد صادق رښتنی نور حال راکوي چې راسره له دې ولایت ته په مستقیم تماس کړي. رښتنی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. نوې تعلیمي کال د چارواکو له کوم ژمنو سره دا وری پیل شو؟
سالی صاحب، ستاسو او اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د سبولې 22 نیټه د افغانستان په جنوب کې د ښوونیز کال د پیل او ښوونځیو ته د نوو زده کوونکو د شمولیت د ورځې سره برابر ده. خو په دې برخه کې ستونزې او ننګونې د اندېښنې تر کچې دي. له 1465 ښوونځیو څخه د 1940 تړل کېدل، او درې ستونزې چې تاسو ویلې، د مسلکي ښوونکو نشته، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشته، او ښکاره فساد په اداري چارو کې د قومي مشرانو لاسوهنه، او د پوهنې ریاست پر ځینو مهمو بستونو باندې ناسم رقابت په دغه ستونزو کې راځي. د 1940 او 1945 ښوونیز کال د پیل د مراسمو پر مهال د پوهنې ریاست له مسؤلینو څخه نیولې، بیا د ولایتي شورا تر غړو، قومي مشرانو او آن د پوهنې وزارت د مرستیال د دې ستونزو تایید وکړي. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي وویل چې مخکې پر عامو خلکو انتقاد کېدی چې له ښوونځي سره مرسته نه کوي، خو اوس د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. کته مرسیال والی د تشکیلاتي ستونزو ترڅنګ د کتابونو د نه ورکړي په برخه کې پر پوهنې وزارت نیوکه وکړه، خو د پوهنې وزارت تدریسي مرسیال غلام جیلانی همایون بیا د پوهنې ریاست د مسولینو ناسم مدیریت او د قومي مشرانو نه مرسته د کندهار د پوهنې د ټیکوالي لامل یاد کړي. د ویل چې البته د تړلو ښوونځیو ته اشاره وکړه، ویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي، خو د امنیت په ګډون نورې ستونزې د دغه ښوونځیو د تړل کېدو بهانه نیول شوې ده او د پرانیستلو مخه په قصد
جنوبی ولایتونو کې اکثر وخت ښوونځي بند وي، د ښوونکو موجودیت نه وي، خو د دوی په نامه پیسې ایستل سوي دي یا ایستل کیږي او د نورو کسانو جیبونه تولیږي. دغه ستونزه یا د دې ستونزې د مخنیوي لپاره سږ کال دوی څه پلان سنجولی چارواکو؟
بله، دا په تیر تعلیمي کال کې موږ مفصلا په دې باندې رپورټونه درلودل چې په دې ډول سوالوي کې معاشونه پولیسو ته دي. خو اوس چې تازه تعلیمي کال پیل کېږي، د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي که څه هم ځینې ستونزې تاییدوي، خو دوی وایي چې نوي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به دوی وتوانېږي چې دغه ځینې ستونزې به تر یو حده راکمې کړي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه یې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه کوم د آزادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سیمې خلکو ته هم تلفات اوښتي. دوی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه خلک په جګړه کې د وژل سو کسانو شخیدو د غرض د ټپیانو انتقال ته نه پرېږدي. ابراهیم صافی په خپل راپور کې دغه مسله تعقیب کړي.
د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په ډګر کې د ملکیانو تلفات تر ټولو جدي ستونزه ده چې د بشري حقوقو مدافعینو یې تل په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. دا ځل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار د سیمې اوسیدونکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې ملکیانو ته د سر او مال تلفات اوښتي. دوی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو له جګړې وړاندې خلکو ته د عملیاتو د پیل په اړه خبر نه ورکړی، نو همدا لامل و چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د زرغون خار د سیمې اوسیدونکی محمد نواب وایي چې حتی امنیتي ځواکونو په جګړه کې د وژل شویو ملکیانو ښخولو او د ټپیانو انتقال ته خلک نه پرېښودل. د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی د نوم د نه ښودلو په شرط وایي کچیرې د حکومت هدف د امنیت تأمینول وي، نو خلکو ته د اجازه ورکړي چې له خپلو کورونو ووځي.
رحم نشته، ملکیانو نه ښې کړي، دوی په مخالفینو باندې وړاندې ورځي. داسې خو مبارزه نه کېږي، داسې خو جنګ نه کېږي. دغه موږ ته احوال نشي، دغه د موږ خپله ملکي سیاست خپل ناموس له دې کلي وباسو او موږ د احوال کې د کرمان ورسر موږ اصاب مارا بسي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څلورو ورځې راهیسې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي یاد عملیات یې د وسلوالو پر ضد پیل کړي او هدف یې په سیمه کې د امنیت راوستل دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات لولي، یوه اندازه وسلې، مهمات او همدارنګه د انتحاري حملو واسکټ د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د لوګر په امنیت قومندانۍ کې د امنیت امیر محمد واره اندرابي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زرغون خار په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي. د لوګر د امنیت قومندان داود احمدی ازادي رادیو ته وویل چې له عملیاتو وړاندې د سیمې خلکو ته د جګړې د پیل خبر ورکړل شوی و.
هیڅ یو عسکر، هیڅ یو افغان، هیڅ یو منصبدار دا نشي قبلولی چې څوک خپل مړی ښخ نه کړي او د هیچا مزایم نه دي. خو منطقه کې پیش تر پیش چې عملیات شروع شي، منطقې خلکو ته خبر ورکول شوی دی او موقع کول شوی دی چې دوی خپل ځان وباسي د هغې ساحن. که احیانن څوک سپین ژیری وو یا سیاسري پاتې، موږ کومک کوو او هغوی باسو د منطقې.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې یو نما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې په ډګر کې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړی وو. د بشر حقونو کمیسیون په وار وار ویلي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د جګړې اصول او قوانین مراعت کړي، سو په جګړه کې ملکیانو ته مالي او ځاني زیان ونه رسیږي.
له دې سره اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلیمان لاوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد له رښتینې همکاري پرته به د افغانستان هیڅ ګاونډی د تروریزم له ګواښ څخه په امن کې نه وي. افغانستان یو بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګر وځپي. افغان حکومت له دې مخکې هم یو ځل بیا له پاکستان غوښتي وه چې په خپل قلمرو کې ډیری وسلوال تروریستان وځپي. د فساد پر ضد د مبارزې دوو مؤسسو ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ پر افغان حکومت تور لګولی چې له غیر قانوني کیندنو او جګړو څخه د قانونو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي چې په موساکله ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي او دا عملیات په تر هغو دوام کوي چې دا ولسوالۍ له طالبانو څخه نوي تصفیه شوي. پرون بیا هم زرګونه کډوال چې ډیری یې په سوریه، عراق او افغانستان کې د جګړو له کبله بې ځای شوي دي جرمني ته ورسېدل. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د هغې یاغي دولتي چارواکي او د هغه د پلویانو په لټه کې دي چې درې ورځې مخکې په یو نښته کې نهه پولیس او ډیرلس وسلوال وژل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. او د کردستان د کارګر ګوند سخت دریځو وسلوالو ادعا کړې چې 15 ترکی سرتیري پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ترکی سرتیرو پر یو کاروان د حملې په نتیجه کې وژل دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو راپور لرو. ځینې افغانان د نړیوال ټولنې خلاف په تیرو یولو سمیاشت کې د ملي یووالي حکومت له کړنو راضي نه دي. دوی وایي افغان حکومت په دې موده کې نه دي توانېدلې د هیواد امنیتي او اقتصادي حالت ښه کړي. دا په اصل کې ده چې د نړیوال ټولنې استازو په کابل کې د سم یا د مرستندوی هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې ویل چې حکومت له پیله تر اوسه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه درلودل. محمد قسیم سلیمان او نور تفصیل.
کله یوې خوا نړیواله ټولنه وایي چې د ملي وحدت حکومت په تیرو نږدې یوولس میاشتو کې ښې لاسته راوړنې لري، بلخوا یو شمېر خلک د ملي وحدت حکومت له کړنو نارضایتي څرګندوي. د افغانان وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره نه یوازې دا چې د هیواد په امنیتي او اقتصادي وضعیت کې کوم مثبت بدلون رانغی، بلکې حالات ورځ تر بلې د خرابېدو لور ته ځي. د کابل دوه اوسېدونکي برکت الله آریوبی او محمد اختر ازادي رادیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
ملي وحدت حکومت هغه وادي چې د کمپاین په جریان کې دواړو کاندید صاحبانو کړي متاسفانه اجرا نه کړي. موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امنیتي او اقتصادي وضع نور د خرابېدو په حالت کې ده. نه یوازې دا چې مردم ناراضه دي، بلکې بیخي نا امیده شوي دي.
باید په دې ملک کې نوره امنیت راشي، بې امنیتي ډېره زیاته ده، کراري راشي. ساخان ډېر خراب شوی، دا سړی چې رښتیا خبرې، کاروبار نشته دی، غریبي نشته دی، دکان نه بندي، امنیت ډېر خراب دی، وضعیت خراب دی. که په دې ښار کې ښایي په اطرافو کې خراب دی، فساد اداري زیات شوی ډېر زیات.
د په داسل کې د چې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استازو په کابل کې د سام یا د لوړ پوړو چارواکو په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پالیسي او لاسته راوړنې تایید کړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د حکومت د پرمختګ او د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم هم افغان حکومت بریالی بللی او ویلي دي چې دغه هیواد له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ په برخو کې لاسته راوړنې درلودي. خود یو لړ خصوصي بنسټونو لخوا په وروستیو تر سره سو نظر پوښتنو کې راغلي چې شاوخوا 80% خلک د ملي وحدت حکومت له فعالیتونو ناراضه دي. دغه نظر پوښتنې ښیي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه د خلکو ملاتړ او رضایت د حکومت د لومړی وختونو په پرتله ډیر کم سوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه د ملي وحدت حکومت بریالی بولي او د دغه حکومت پر کمزوریو سترګې پټوي. د چارو کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې هدف دا دی څو د ملي وحدت حکومت مشران وهڅوي نو ځکه په اړه یې مثبت نظر ورکوي. د دغه کارپوهانو له جملې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل نړیوال غواړي په دې کار سره حکومت ته ډیر وخت ورکړي څو خپلې ژمنې عملي کړي.
نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې متاسفانه د ښې حکومت والۍ په برخه کې، د اقتصادي ستونزو په برخه کې، په امنیتي ډګر کې، د بشري حقوقو په ډګر کې دغه حکومت کم ښه قدم په دې میاشتو کې چې د دوی د قناعت وړ اخیستی نه دی، اما نړیوالې ټولنې بیا یو فرصت ورکړی.
خو حکومتي چارواکي بیا تل دا خبره کوي چې دوی هڅه کوي څو د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د چارو بل کارپوه محبوب الله شریف له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خلکو د رضایت د جلبولو لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې لري.
د افغان حکومت په دې مکلف دی چې د هر څه مخ کې داسې یوه همغږي د خپل ولس سره رامنځته کړي چې ولس په دې وپوهېږي چې حکومت څه کوي، او د دې په خوا کې حکومت په داخل د خپل سیستم کې هغه اختلافات او د پردې تر شا جنجالونه چې وجود لري دا باید یوې خواته پرېږدي. او درېیمه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باید داسې همغږي رامنځته شي چې افغانان چې څه کوي د هغوی د غوښتنو سره سم دي او د افغانستان اولویتونه په رښتیا هم همدا دي.
خلک او کارپوهان وایي که حکومت په همدې شکل خپل کار ته دوام ورکړي او خلکو ته اعتنا ونه کړي نو د ملي وحدت حکومت به په راتلونکو کلونو کې له لا نورو ستونزو سره مخامخ وي. په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې د اکانومیک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان افغانستان ته څرګنده کړې چې هند باید له هغو مذاکرو څنډې ته سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې دي. دغه چارواکي چې له کابل سره په څو تجارتي مذاکرو کې دخیل و ویلي دغه پیغام د افغانستان رهبری ته رسیدلی دی. دغه پاکستانی سرچینه وایي د افغانستان پیشنهاد چې غوښتلی هند په دوه اړخیزو مذاکرو کې دخیل وي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پر سر مذاکرې ځنډنې کړې وې. اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له حضور پرته له پاکستان سره د سوداګرۍ او د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ د درې اړخیز توافق په باب خبرو ته حاضر نه دی. دغه پاکستانی سرچینه زیاتوي موږ له څو افغان وزیرانو سره خبرې وکړې خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته هر څه بدل شول او له کابله ناامید راستانه شولو. له پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼې پاک ټریبیون هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یوه لیکنه خپره کړې او پکې ویلي دي د افغانستان ولسمشر د پاکستان پر نقش او د سولې په مسله کې د طالبانو پر رښتینولۍ له شک سره سره موافقه کړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر پیشنهاد غور وکړي. دا خبره د پاکستان یو الوتبه چارواکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د کتنې په ارتباط کړی ده. دوی ویلي ولسمشر غنی له خپل متحدانو سره زموږ پر پیشنهاد خبرې کوي. پاک ټریبیون ورځپاڼې لیکي په هغو 5 پیغامونو کې چې سرتاج عزیز د افغانستان مشرتابه ته لیږلي تر ټولو مهم یې د سولې د پروسې د بیا پیلولو او د پاکستان پر ضد د افغانستان د لفاظیو ختمولو په اړه دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله تازه ګڼې کې د هغو افغان کډوالو په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې تازه جرمني ته رسیدلي او د نمونې لپاره یې د افغان کډوال حسین بهبودی خبرې پکې راخیستې دي. حسین له ګارډین سره په خپلو خبرو کې د خپل ماشومتوب کیسه کړې چې د کورونیو جګړو له کبله ایران ته کډوال او هلته رالوی سو چې ښوونځي ته د تګ اجازه یې نه درلوده او د کارموندنې لپاره یې جدي هڅې کولې. حسین د ځوانۍ پر مهال میدان وردګ ولایت ته ستون سو او له یوې نجلۍ سره یې واده وکړ. ګارډین ورځپاڼه لیکي د طالبانو لخوا د جنګونو زیاتېدو حسین اړویس چې د خپلې څلور کلنې لور د ژغورنې لپاره بیا له خپلې سیمې کډې کولو ته اړ سي. حسین چې اوس جرمني ته رسېدلی وایي اندېښنه لري چې اولادونه به یې په جرمني کې څه کوي. ګارډین لیکي د حسین اندېښنه ښایي له دې درکه وي چې ده ته په ایران کې د کډوالۍ پر مهال د دویمه درجه اتباعو په سترګه کتل کېدل. ورځپاڼې زیاتوي حسین پوهیږي چې ځینې نورې ستونزې هم شته چې د ده د ماشومانو پر ژوند به سیوری اچوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې به هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. یو داسې تلیفوني پیغام ده چې یو ورک شوي عزیز د خپل ځان په اړه تلیفوني پیغام را لېږلی دی او ویلی دی چې پیدا شوی دی، خپل تلیفون او ادرس یې ویلی. دوهم تلیفوني پیغام داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور د یو ورک شوي په اړه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دغه شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې په دغو شمېرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمېره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000242211215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه دوه تلیفوني پیغامونه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په یو کې یو ورور د ځان په اړه معلومات را لېږلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوهمې داسې تلیفوني پیغام ده چې اوریدونکي ویلي د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ما از د کندهار ولایت خبره کوم. سلام سایل من ولایت وکړم او ز د مېمنې ولایت څنګه غیثار چالو کډین کوم. د دې کاله کې چې د کور څخه نه دراته او ما ته د کور نه دراس نه نمبر معلوم دی. پدما کوم یو کندهار نه یو دوت ما پیغام اوري پدا چې ما را دې ما سره تماس ونیږي. چې ما را پېترا روم چې پر و د باور یو یو و د باور چې پر
محتاج ما یو سره پیدا کړی دی چې راځي چې واره زله ول شي سرګي دې نه نه کاټ سره چې دی دا د فو د مابین د چې د دې د خچون ورسته دی ګو چې شي دې انو ار څوک چې د غلری د ار چا چې انو په دا نمبر چې زنګ وي سپر اویا د تنزو چلو نه تنزو څنګه سرویس
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسیز مونغاگ لا ازادی رادیو خوری پا ازادی رادیو که دورو کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است. که دینم نزده اغا پروگرام تاسی پا ازادی رادیو که منورد کولشی چه ده ازادی رادیو انترنتی پانه تلاشی. اول تا ده اغا پروگرام لسر واوری دمونگ پتا ده ازادی رادیو تکای کم او یا هم ازادی رادیو تکای او آر جی. گران دوستانو اوس به هغه تلیفونی پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. مخکې له پیغامونه ګران دوستانو بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. له دغو کسانو څخه یو ور بیا هم هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم وایم چې دغو کسانو ته کوم چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي، لطفا بې ځایه زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې د خپلې کورنۍ ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. په هر حال ګران دوستانو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، زموږ یو دوست ورک دی، دا څو کاله کېږي دا محمد نمیږي، کدی زما ږغ اوري یا نور خلک په دې هکله معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمیرو باندې تماس ونیسي. 0 9 5 6 5 5 شماره یې پلا بیا تکراروم، 0 9 5 6 5 5 5. السلام علیکم. محمد اخون حمزاد ولسوالی د کورغی د کلي څخه و ازادي راډیو کارکون کو ته خپل ذات لمونه وړاندې کوم چې زموږ د کلي یو ځوان چې لازوی د یو هفته کېږي چې نه درکه شوی دی، حتی چې په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي او همدارنګه 50,000 افغانۍ د شیرني په توګه ورکول کېږي. شمېره درته وایو: 0 8 3 6 4 5 5 5. همدارنګه شمېره ده: 0 8 3 6 4 5 5 5. والسلام.
السلام علیکم، محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. دی ما یو دوست و نام دی محمد وزیر، اصلا دی میدان و اوسیدونکی ده، صادق په ریاست مدارا کې کار کاوه تقریبا ډېر وخت کېږي چې د هغو له احوالو چې خبر نه یم. اوس فلم په کابل کې وو چې څو کره ته ما ازادي راډیو ته پیغام هم پرېښودل، امانه پیم چې ولې جواب د تلیفون جواب را نه کړو. د ژوندی احوال نه دین لرم، که چېرته دی ما یا دی یا د ملګري یا څو قریبان دي ما غږ اروي، نو ما ته دې په لاندې شماره باندې تلیفون وکړي. شماره په لاندې ډول ده: 0 5 5 9 9 2. شماره بیا تکرارم: 0 5 5 5 9 9 2. والسلام.
زبا غوانا جتورا غازی ده المند ولایت ده گرشت ولسوالی ده شورکی ده پیشکت خزانگو. ما ورور او دلولی ده وکال کیج ده کور تخوطه ده مرده ایت معلومات نرو. هر مسلمان که ده پاک لمعلومات لده مرده پا ده غلمبر جانگوی. 0 5 0 5 4 8 5 5. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. زبا فراد ولایت ده بکوا ده ولسوالی ده سیغلال کلی ده مناکی مسلم خیم. نا ورور د باوجین په نامه دی، دا دوه کاله کېږي چې د کوره نظره کسوی دي. چې هر څه ته معلومات کیږي په دغه نمبر کې ما ته زنګ وي سپر و سپر پنځه اته شپږ سپر څلور نه دوه بیا نمبر تکرارو سپر و سپر پنځه اته شپږ سپر څلور نه دوه هر څه ته د مرګ د ژوند معلومات کیږي ما ته په دغه نمبر زنګ وي. وسلام
ازادي راډیو ټول قرصون او اوریدن کو د دې کې لري او سلامونه وړاندې کو تمام له امیر سړي سره سلامونه تمام دې اور ته دې ته تمام سلامونه تا سره کال کې چې نا زرا کړي ته ار چا ته دې په اړه معلومات یې یا دې په څه دې ما دې په دغه نمبر څنګه چې پر وسته خونه مې نوی نوی پینځه دې لیویا د شمارې صفر او شوا ونه دي نه دي پینځه دې سمانه مخه د کابل له سرجنو سوالې د سرجنو ته قانونو د کلې سیدم کې خویا په تاسو کولی راځي ته له کو شوري دې کې دې چې دې چې اونې ځو.
السلام علیکم زه اسمت الله د هلمند ولایت سرګاده شهر څخه آزادی در رادیو سره پلین کیم. ما یو ورور دی محب الله نومیږي چې پوره د شلو کالو عمر لري. دا درې کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. دی زموږ آواز اوري او یا یو بل یو د ده په اړه معلومات لري. نو اوس دې ته دغه شمېره خبر راکړي صفر اووه صفر پنځه صفر یو شپږ درې صفر نه د ده ته دا په اړه معلومات وسره یې خبر راکړي چې تر باندې د مخې دې کریمي صلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما لاری د هلمند ولایت د مرکز یو څو د رسول ټول کې ځکه چې ما یو خیری چې محمد اسحار په نامه یې دی د دوه کلن کې د لسو کې چې نادر کده یې پلان یې معین دی د نکنه یې عبد الله دی او کاته پیدا کوي یې پلان یې د لزر او انی او هغه ته ورکړي د کا چې په نمبر دې سفر آیا یې وایي او شته تاسو او روشن نمبر دې سفر وایي چې سل 300 او سلام او احترام ما خو غان جنات چې زما زما علي د هلمند ولایت د مرکز د شرګازه.
السلام علیکم تقریبا قندهار او بولک پر لوی لار باندې افغانستان او تر مابین پر دغه ملک باندې ورسره هیڅ معلومات او ماته نه کېږي نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور کچیرې چې د کریم الله عبد الرحیم په اړه معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو ماته دې پر دغه ټلیفون پر نمبر باندې دې ماته زنګ ووهي. زما ټلیفون شمېره 0 او 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
تلفون شمیره ده ایونده ده ازادی را دو تلتر تر. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یمان لکنده هر بیت سخه سمایو دو سمایو دا کافی بود پنامه بانده دا اوش کالو دی دوام دی دا سبی تکیر تکل دا دوی مشکیش کوفه بیرغلی کچیری زما آواز آوری یا چوک دا پاره معلومات لری نو پلانجی تلیفونی شیرک ما تزنگوی سفر و دوار نه بیا یو سفر نه ات سلور و ات سفر و سو ننی بی سفر ات ننی بی سلور سو دا تاریس خموزیات مننه.
زما یو دوست د روزګان ولایت چاچنو ولسوالۍ د خود د کلی دی. درې میاشتې مخکې کندهار ته راغلی دی او بیا موږ په اړه معلومات لرو چې کوم دوست په اړه معلومات لري انشاءالله موږ 5000 افغانۍ شریني ورکړو او زموږ سره دې پر دغه ټلیفوني شمیرې باندې تماس ونیسي. 0-2-1-8-5-4-9-2 بل شمیره ده 0-4-4-2-0-9-2-4. نور مننه ده خدای پامان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر ده پروان ولایت ده شینوار ولسوالۍ ده یک درې درېخیل ده کلینه ستاسو سره غږیږم. زما یو تره زوی دی چې ګل آغا نومېږي. درې کاله کېږي چې خوست پلو تللی دی ورک دی. هېڅ چاته معلومات نشته. که چاته معلومات دي یا دی خپله زما د غږ اوري نو د مهربانۍ د مخې دی ما ته په دغه ټلیفون شمیرو زنګ وایي 0-5-1-2-3-3. نغده جایزه ورکوم 1,00,000 کلدارې. وسلام.
السلام علیکم زه اسمع الله نصری د روزګان ولایت ګذاب د ولسوالۍ خبرې کوم زما یو انډیوال ورک دی د اختر احمد په نامه 15 کاله تقریبا کیږي هر چا د اختر احمد په باره کې معلومات راکړي یو نیم لک افغانۍ انعام ورکول کیږي زما شماره ده 0 اویا 6 4 9 1
السلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت لاس کې نیم نیم تاسو په تماس کې یم زما یو زوی د پولیس په نامه په کندهار ولایت کې ویری ولسوالۍ کې په ملي اردو کې 5 کاله کېږي چې وخت دی زما یو ژوندی نشته هیله لرم که څوک یې پېژني یا څوک ورته خبر وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې خبر راکړي 0 اویا 5 4 10 و سلام
عبید الله جان جد عبدالحکیم زیدی کندهار ولایت اوسیدونکی دی اوسوی په کندهار ولایت په بندک په درایي کې دی زه ماما محمد جواز هر چا ته چې په اړه معلومات تا په دغه شروع دي تماس ونیسي 0 اویا 0 5 3 8 2 4 2 په دغه شمېرو یې تماس ونیسي وسلام
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کلی اوسیدون که زما ورور نو افغان د پیزل څخه پر مخه باندې ورستوي د ایران څخه که هر مسلمان ورور ته معلومات دي مسته دي په دغه نمبر باندې معلومات راکړي چې په دې شپږو وشته وسو زه اتیا شپږو ونی چې په دې شپږو وسو وشته وسو زه اتیا شپږو ونی سفرې بازار د عبدالمنان چې یو وسلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زال غنی خبر کوم ما دیوا ما زیدی د تنزلت کال کیس نه درک سوی دی نو د ګل میزه د جلمامت فکر زوی دی د روزګان ولادت جروت ولسوالی وسیدون کی دی زه اله کون چې لازم ته غام د تور شي او د کلیپنه شمیرې مې دی یو شمیره د سپرایا یو آیا یو سلش کوویش وایا بلش میرا د سپرناویا څنګه تلويش دوويش چې پښه څو تلور تلويش په دغه شمیره د مش سره اړیکه ونه چی
د ورکو عزیزانو د پروګرام او ترم کارکونو او مسجد ته نې کې هله او سلامونه زما زی رحمت الله د اج سات ملک زی پر رنگ د پځه هډ کې لس کوش او مې نه قز ځوان دی څوارلس یا پنځلس کال کېږي چې د پروان ولایت د ګلبهار په سیمه کې نادرکه سوی دی که د کوم مسلمان ورور سره د ده پته وي او یا دی په خپل زما اواز اوري لطفا دې په لاندې شماره 0 2 3 2 5 3 1 6 بیا وایم 0 2 3 2 5 3 1 باندې زنګ ووهي. نوموړی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د بالا کابین اوسېدونکی دی. نور مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. ژوندی دی وي د ازادۍ رادیو کم کارکونکي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم سیجان دی. د کندهار ولایت د لوړی څخه مو زنګ والی دی. ما یو د مازوري دی د نکید په نامه ایم کال کې چې موږ سره درک نشته هر ګور تک دا نه چې بلا په اړه معلومات چې موږ ته په دغه لمبر زنګ ووهي 0 2 1 5 6 6 السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد کایر د هلمند ولایت د بابا جی د سیمه سرغیا جما زما د یو کار دی ورک سوې دی چې ټول پنځه میاشتې کې چې نه درک سوې دی هر مسلمان ورکه پاړه معلومات لري ګونګ دی هر ورکه پاړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیره او تماس ونیسي 0 2 5 1 0 5 6 شمیره زل بیا تکرار 0 2 5 1 0 وپینزوش
پاش. السلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو فریب دی چې احمد بطلار نوم یې نصر د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د شابانه کلي اوسېدونکی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د پایداو په سیمه کې ورک شوی دی. دغه اعلان که دی په خپل اوري او یا نور څوک د په حق معلومات ولري، د مهربانۍ له مخې دې ته دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ نوي یو کل نوي شپږ سوه درو اتیا، یو ځل بیا د ټلیفون شمېره صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل نوي شپږ سوه درو اتیا. مننه، السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.